د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. د خبرونې تخنیکي چارې امان امیرزای پر مخ وړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې بیا د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د سولې په اړه د حکومت او د هغه د سیاسي مخالفې ډلې له متضاد نظره خبرو او د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو هم اخیسته. د خبرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
یو افغان خزه د زلورو یا شجاع او خزو نړیوال جایزی وړ بلل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو اعدامول دې بند کړي. او امریکایي چارواکي وایي د اسامه ابن لادن زمینی ولای. دا هم پر خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه غواړي. ټاکل شوی چې د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وی افغانې په ګډون لسو خزو ته د زلورو یا شجاع او خزو نړیواله جایزه ورکړل شي. په دې لسو خزو کې د افغان امنیتي ځواکونو افسره ملالۍ بهادری هم شامل ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت جایزه به ترلاسه کړي. ملالۍ بهادری چې د نشه یي موادو پر ضد د پولیسو د روزنې په څانګه کې کار کوي، په دې برخه کې د ستاینې وړ کارونه کړي. اته نورې ښځې د هند، تبت، اندوراس، نایجیریا، روسیې، سومالیا او ویتنام څخه دي چې د بشري حقونو، د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ په برخو کې د فعالیتونو په بدل کې د دغې مهمې جایزې وړ بلل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سمیرا ابراهیم په نامه مصري ښځې ته به د امریکا او یهودیانو پر ضد ویناو له امله د دغې جایزې ورکول وځندوي. د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خاصې غونډې وشوې او د خزو د حقونو په تیرو لسو کلونو کې د خزو په اړه د لاسته راوړنو د ستاینې او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې پر اهمیت خبرې او بحثونه وشول. ازادي راډیو هم په خپل وار د افغانستان ټولو خزو ته د دغې ورځې په مناسبت مبارکي وایي او د ژوند په چارو کې ورته د بری هیله کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه پر رسمي ډول غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل د غوښتنه زلمی رسول خپل ایراني سیال ته په استولي لیک کړی ده. هیروي وایي په لیک کې د غراض له ایران څخه غوښتل شوی چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او هیئت د سفر امکانات دې برابر کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د ښېګڼې په مقصد دې نیالګي کینوي. ښاغلي کرزی په 15 ورځنۍ راډیو وینا کې د غراض له خلکو وغوښتل چې په زراعتي ځمکو کې د ودانیو جوړولو څخه دې ډډه وکړي او دا ځکه چې دا کار د ده په وینا د چاپیریال پر حالت ناوړه اغېز کوي. د کابل ښار په ګډون د افغانستان په سترو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې د وزنې په اړه زیاتې اندېښنې او ستونزې موجودې دي. امریکایي چارواکي وایي د اسامه ابن لادن زوم چې یو وخت د القاعده شبکې ویاندو نیول شوی دی. چارواکي وایي تمه ده چې سلیمان ابو غیث به نن د جمعې په ورځ په نیویارک ښار کې د تروریزم د تورونو په اړه ابتدایي محکمې ته احضار شي. ویل کېږي چې ابو غیث لومړی په ترکیه او اردن کې نیول شوی و او وروسته نیویارک ته انتقال شو. د امریکا عدلیه وزارت وایي ابو غیث د امریکایي اتباعو د وژلو په دسیسو تورن دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه په ټینګه غوښتي چې په ازبکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له امله دې په دغه هیواد فشار واچوي. دغه سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې د پنجشنبې په ورځې په یو اعلامیه کې په جان کیری غږ وکړ چې د مارچ په 12 په واشنګټن کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د کتنې پر مهال دې په ازبکستان کې د بشري حقونو د ناوړه حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ازبکستان یو هیئت په داسې حال کې په راتلونکې اونۍ کې امریکا ته سفر کوي چې متحده ایالات او د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه غواړي له ازبکستان سره پوځي اړیکې پراخ کړي. د وینزویلا موقت جمهور رئیس وایي د هوګو شاویز مړی به د لینن په څیر وساتل شي او په یو خیخیي قبر کې به د نندارې لپاره کېښودل شي. نیکولاس مادورو د غراز وویل د شاویز مړی به د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په یوې پوځي اکاډمۍ کې د نورو اوو ورځو لپاره د خلکو د کتنې په مقصد کېښودل شي. د شاویز د جنازې دولتي مراسم به نن پر ځای شي او تمه ده چې د ایران د جمهور رئیس محمود احمدنژاد په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. احمدنژاد د شاویز د مړینې په ویر کې وویل
او دوست صمیمی همه ملت ها بود. از دست داد
هوگو شاویز د نړۍ د ټولو هیوادونو یو ګران ملګری و. ما ته د شاویز مړینه ډیره دردونکې ضایع ځکه ده چې مونږ یو ملګری، یو انقلابي او مشر له لاسه ورکړ. زما په فکر د ستر شخصیت او ډیر نږدې دوست او ورور و. زه داسې احساسوم لکه چې زه په خپله مړ شوی یم.
چې خودم از دست رفتم.
سوسیالیست شاوید 14 کاله د وینزویلا مشر و او د سه شنبې په ورځ د 50 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله مړ شو. شمالی کوریا اعلان وکړ چې له جنوبی کوریا سره یې د نه تعارض تړون او عاجل ټلیفوني تماس لغوه کړی دی. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالی کوریا د فبروري د 12 نیټې دریم اټومي ازمیښت له امله په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګول. دا اعلان د کوریا د سوله ییز یو کېدو کمیټې لخوا په یو اعلامیه کې شوی او وایي شمالی کوریا د امریکا ملاتړې جنوبی کوریا سره د نه تعارض ټول تړونونه لغوه کړي دي. او د چک جمهوریت نوی جمهور رئیس میلوش زیمان د 15 کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. زیمان په پراګ کې د هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو په ګډې غونډه کې چې جکپوړو حکومتي چارواکو د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو او نورو شخصیتونو هم پکې ګډون کړی و د لوړې مراسم پر ځای کړل. 18 کلن زیمان د واسلاف کلاوس پر ځای چې د جمعې په سهار له دوو کاري دورو وروسته ګوښه شو د چک د جمهور رئیس په دندې کار پیل کړ. زیمان د چک جمهوریت لومړی جمهور رئیس دی چې د جنوري په 26مه د خلکو په رایه وټاکل شو. له دې مخکې به د دې هیواد جمهور رئیس د پارلمان لخوا ټاکل کېده. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د سولې په اړه د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال خبري راخستې دي چې د سولې د عالي شورا پر هڅو ټینګار کوي. د ملي ائتلاف چارواکي بیا انتقاد کوي چې طالبانو ته د یو سیاسي ځواک په سترګه باید ونه کتل شي. د سیاسي چارو څیړونکي وحید مشده بیا د حکومت د اپوزیسون له نظر سره مخالفت کوي او د سولې په اړه د حکومت پر هڅو هم د انتقاد ګوته جوړي.
سوری په اړ شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پیژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونشي، باید دوی سره د توپک تشکیلي خبرې وشي.
په خبرونه کې به د پکتیا د امنیت قمندان په وینا واوري چې ګڼ غلې نیولي او په هغوی کې امنیتي مسؤلان هم شته.
دوه ډلې چې موږ ونیولې په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو په بل کې دوه کسه پولیسانو.
د القاعده په شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوم نیول شوی او امریکای د تروریزم په تور محاکمه کوي. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبي له نتیجې هم خبر وو چې دغه اوس روانه ده او وروسته او وروسته یو شی بوته نږدې شوی. د ولسمشر حامد کرزي دوهم مرستیال وای افغان حکومت به هیڅ هیوا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ناوړه ګټه واخلي. محمد کریم خلیلی نن د عبدالعلي مزاری د تلین په غونډه کې وویل د افغانستان د سولې بهیر باید یوازې د سولې د شورا لخوا مخته یوړل سي. افغان چارواکي پر گاونډي پاکستان انتقاد کوي چې د دې هیواد د سولې په هدف له جنو کړیو سره په خپل سر خبرې کوي چې له دې سره د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسیږي. معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
افغان حکومت خبرداري ورکوي چې هیڅ واته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاس وهنه وکړي او دغه بهیر ته زیان ورسوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژنې په تلن غونډه کې خبرې کولې په ښکاره ډول کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د وویل چې ځینې هیوادونه کوشش کوي د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی خلیلی وایي دغه هیوادونه غواړي چې افغان حکومتي نظام په دې سره کمزور کړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي.
کشورهایی که در صدد است که به بهانه‌های نظام
راسوس کنه. دوی وای هغه هیوادونه چې کوشش کوي د سولې په پلمه د افغانستان حکومتي نظام کمزوري کړي او په پای کې سولې د افغانانو د ملي یووالي په ځان تمامه کې په هیڅ ډول به اجازه ورنکو. په هیڅ ډول نن افغانستان د اتوان لري چې د دغه ډول حرکتونو په مقابل کې ودرېږي او بریالي توپ ته پرې نشته. کریم خلیلی هم د نور حکومتي چارواکو په څیر د 2014 کال په اړه هغه راپور نه رات کړی چې ګواکې دغه هیواد به لستون سره مخ کیږي. د په خبره افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل هیواد ساتلو توان لري او هیڅ ستونزه به پېښ نه شي. همدارنګه نوموړي د ولسمشرۍ د شو او رڼو انتخاباتو پر کولو ټینګار وکړ او ویل حکومت د دغو انتخاباتو کې دوه تجمن دي. په دې غونډه کې د حکومت د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس صادق مدبر هم د سولې بهیر ته اشاره وکړه. نوموړي وایي پاکستان غواړي د افغانستان د سولې بهیر ته ځان ورسوي او د دې هیواد له ځینو کړیو سره پر خپل سر خبرې کوي. دوی وایي پاکستان د افغانستان د سولې او حالاتو د ښه کېدو په هدف د افغانستان له یو شمېر ځانګړو کړیو او کسانو سره خبرې کوي، بې له دې چې د افغانستان له لارې وي. د پاکستان په دغه کار سره د سولې پروګرام زیانمن کیږي. د افغانستان د سولې او باصلاحیت اداره د دې هیواد د سولې عالي شورا ده. لیرې او نږدې هیوادونه باید د افغانستان د سولې پروګرام د افغان حکومت په سلام مخته بوزي، نه داسې لکه اوس. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو یو شمېر کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مسؤلینو سره لیدلي او پر ځینو مسایلو یې خبرې ورسره کړې. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنو او د افغانستان د سولې له بهیر سره په ناهمکارۍ تورنیږي، بلکې د هیواد تر دې مخکې هم په وار وار کوشش کړی چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل واک کې واخلي او خپلو ګټو ته کار وکړي. خو افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا خواوزی نه د کومې ډلې او هیواد لخوا.
په رپورټ کې مو د ولسمشر حامد کرزي د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی په وینا واوریدل چې وی ویل د سولې د عالی شورا هغه یوازینی مرجع ده چې د سولې خبرې پر مخ بیولی شي. بل لور ته د ملي ائتلاف مسؤلان وایي که چېرته له وسلوالو طالبانو سره د یوه سیاسي ځواک په توګه د سولې خبرې وشي، نو دا به افغانستان له یوه نوي بحران سره مخامخ کړي. د ملي ائتلاف د رهبري پلاوي غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي محمد یونس قانوني پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل د حکومت اپوزیسیون له وسلوالو مخالفانو سره د دا ډول خبرو ملاتړ نه کوي.
اما هر گاه بخواهم بایست نیروی نظامی
که چیره وسلوال مخالفان و غاری چی دیو سیاسی دواک بطوگا دی بهیر تو ارگرد سی نو دا حرکت به نیوازی دا چی سوله رانوالی، بلکه دا با پا افغانستان که و نوی بحران تا دا لمن وحلو پا ماناوی افغانستان
خواد بود. د محمد یونس قانوني په څیر د افغان حکومت یو شمیر نور سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو انتقادونه کوي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي دغه ډول خبرې به په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي او ګټه به یې ځینو خاصو کړیو ته ورسیږي. معصوم میوند له وحید مجده سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د دغه ډول خبرو هدف څه کېدای شي.
خان د سولې په پروسه کې هم دا دی چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي، هغوی تر ډېره حده پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي. حتی د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي، په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پېژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د توپک په شپېلې خبرې وشي. نو دغسې خبرې د دې لامل ګرځېدلې چې په دې یوولسو کلونو کې مونږ یوازې د جګړې شاهدان اوسېږو. دې خوا چې داسې نظر ګلري هغه بل خو هم په دې فکر کې چې نو موږ لپاره په افغانستان کې ځای نشته، یوازینی لار همدا ده چې زور له لارې څخه بېرته خپل موقف ترلاسه کړو. نو زه فکر کوم چې دا ډېره بده موقعیت دی، مخصوصا د 2014 کال نه هم ډېر وخت پاتې نه دي او موږ باید ژر تر ژره د سولې بهیر کې ګامونه واخلو ترڅو چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي او افغانستان په دې حالت څخه وویستل شي.
مجدا صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبانو ته باید رښتیا هم د سیاسي اپوزیسیون د یو ګوند یا یو ډلې په سترګه باید ونه کتل سي؟
که سیاسي ډلې وي که جنگي ډلې وي، خو خبره دا ده چې دوی ډېر مشکلات جوړ کړي دي. اوس د افغانستان لوی مشکل همدا دی، جګړه خو یوولس کاله یو او پنځه کاله نور شپاړس کاله کېږي چې جګړه روانه ده د طالبانو سره. پنځه کاله خو شمالي تلالای دوی سره وجنګېده، تقریبا 50% د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې پاتې وه چې او امریکا هم چې 2500 هیوادونو سره افغانستان ته راغله، د طالبانو په ضد چې کومه جګړه وشوه، په دې کې هم خو منظورو چې کوم بریا ترلاسه نه شو. نو هغه کسان چې وایي چې باید دوی یو جنګي ډله دي، خیر د دې مقصد دا دی چې جنګي ډله سره باید جګړه وشي، دا جګړه د چا په زور وشي؟ هغه وخت چې تاسو جګړه وکړئ، تاسو کارنامه هم معلوم دی او د افغانستان مشکلات چې هم منظورو کمدغه جګړې لاس نو بهتره لاره همدا وي چې اپوزیسیون په سترګو ورته وکتل شي او د اپوزیسیون په ډله کې شامل شي ترڅو چې د سولې د خبرو له لارې څخه دا مشکل حل شي.
دا به په افغانستان کې د سولې پر دا خبرو باندې چې لږ تر لږه رپورټونه داسې ورکول کېږي چې د سولې خبرې سره نږدې سوي دي، دا پر دغه نسبتا جوړېدونکي بهیر یا دغه یو حالت رامنځته کېدو باندې څه تاثیر وکړي؟
دلته د نن په افغانستان کې یو بل مشکل دی. اپوزیسیون د افغانستان اپوزیسیون چې کوم خبرې کوي د طالبانو په ضد، هغه تر ډېره حده پورې د دوی او د حامد کرزي د روابط ښکارندوی دي. دوی په کرزي باندې اعتماد نه لري او فکر کوي چې د حامد کرزي هڅې د سولې په خاطر کېدای شي چې طالبان او حزب اسلامي د سولې پروسې ته داسې ورګډ کړي چې په نتیجه کې یو ځل بیا داسې یو ډله په افغانستان کې حاکم شي چې دوی نه غواړي. دوی فکر کوي چې دلته یو سازش روان دی. او له بلې خوا یو بله مسله هم دلته شته ده. د شمالي تلوارې مشران داسې فکر کوي چې په انتخابات وشي او په دې ټاکنو کې طالبان جګړه بوختي، طالبان پښتنو ته دا حق نه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په نتیجه کې یو غیر پښتون به د افغانستان ولسمشر شي. دوی په دې فکر کې دي او فکر کوي چې دا جګړه د دوی په ګټه ده، ځکه چې جګړه چې وي یا پښتنو په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او په نتیجه کې یو غیر پښتون قدرت رسیږي او دا هغه هدف دی چې دوی لري.
د سیاسي چارو څیړونکو وحید مجدوی طالبانو ته د اپوزیشن په سترګه وکتل شي څو د خبرو لاري د جګړو ټغر په افغانستان کې ټول شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په دې وروستیو دوو میاشتو کې په پکتیا کې د وسلوالو غلو شمیر زیات شوی و چې د پکتیا امنیتي وضعیت د خرابوالي خواته بوولی و. خو په تېره یوه میاشت کې د پکتیا امنیتي چارواکي وتوانېدل چې ګڼ وسلوال غله ونیسي. دا چې په څه ډول غلاو کې دې غلو لاس لاره، زموږ همکار داود تپان د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی اور یاخیل سره مرکه کړې. د نیول شویو غلو په اړه د پکتیا امنیه قمندان وویل
پتیرا میاش کے واقعان تھے دی پکتیا ولایت کے یو تعداد غلو سیدی شپیل خوانا وقت نا وقت بھائی زمنگ دی پکتیا اسیدون کے زور اول لاری نیولے موٹر نئی پیسے اخستلے حتی دی پولیس و لباس کے بعضی پولیسان هم و چاگه دی امنیتی ارگانول خوانه اونی ولسو تقریبا پا حدود دی پینزویشت و دیرس کسان رازیست دا پا چلور گروپو که منگ نیولی او آقا چوش پی مخ که چه منگ یک گروپ غله اونی ولسو دی کابل ولایت و دی لغمان و دی خوز و او دی پکتیا و دی وردگ و حتی پینزو ولایت سی دا سر را طول سی و پا دی که چلور کسا منگ نخطاس و نورم لیل الحمد دی پکتیا پا ولایت که امشالله دا سه خاص غله بنه ای پاتی او بازیم دا سه کم خاص دوز مزدوز سی پا خوی پر ارتباط من کار کو او هغه څلور کسان چې تر اوسه منګه په غو باندې کامیاب شوی نه چغه ونیسو نو دغه په ارتباط باندې زمونږ هڅه روان دي. هغه غلط چې منګو نیول مخکې لغې چې دوی نه پیسې اخیستې وي دوی لوسکړي وي دوی مال نغلا کړي وي هغه هم په دې ارتباط باندې مخکې موږ تر پوره کړو بیا هم چې ونیول پس لغې بیا هم یو تعداد خلکو رایز راړو چې هغه رایز موږ رسمن ځان والی ته لګلی یو تعداد خلکو نورو ټلیفونونه وکړي چې همدغه خلکو موږ لوسکړي او موږ غوښنه غوښتي دي تاسې چار څه سند به باندې لري یا پیژنې راسه مراجعه وکړي څو موږ ولي کو څانولۍ ته څو د خلکو دوسیه سمه جوړه سي څو دیونه سي کولای چې څانولۍ محاکمه نو دوی خوشی سي.
کمانډان صاحب دا امر ته وایي په دې غلو کې په څومره تعداد پولیس شامل وو ځکه دا خبرونه امر کول کېدل چې په دې کې د پولیسو د لیکو کسان هم وو د غلو په ډلو کې.
په دوه ډلې چې موږ ونیول په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو په بل کې دوه کسه پولیسان وو چې هغه رسمن موږ څانولۍ ته معرفي کړی دي. په دې ارتباط باندې زموږ نور هم روان یو تعداد پولیسانو چې غوښتل چې پاک لباس نه ناوړه استفاده وکړي هغه د پولیسو له صف نه چې باندې موږ کوم اسناد نه درلود دلایل مې صرف په دې باندې شک هم درلود چې خلک نه دي او دوی غواړي چې د پولیس بدنامه کړي. هغه هم موږ له خپلو صفوفو نه ویسلی کوشش کوو هغه ناوړه کسان چې زموږ په صفوفو کې صفوفو ته راغلي او دوی له صف نه وباسو او موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. یو تعداد خلکو چې دوی پولیس نه وو د پولیسو له نامه نه استفاده کولې پولیسو له لباس نه استفاده کړې ده د شپې راوتلي حتی بعضې د نورو نو چوشپا یو چرته تلی واته د ګمرک بازي مسولین دي چې غوسره پیراداران دي هغه هم موزي پونوم د مراقبت سیار دي او دي چې موږ به نه خبرولو دوی بتله صحیته دوی به شاید خپل وظیفه اجرا کوله خو خلکو ته به دا شکل دي چې دا راغلي دي شاید موږ نه پیسې واغلي ولې دوی همیشه په دې لباس کې یا په دې اردو په لباس کې شکول سي او پیسې دغه دوی شاکی و چې په غیر د باد باندې موږ یو ګروپ د ګمرک یو شپه راغه چې هغه به خبرم مدیر د ګمرک سره شریک چې هغه واقعا د مراقبت سیار ودم به ورته ویل چې هر وخت تاسو دی هر حوزه سایه ته ځي پولیس باید په جریان کې موږ باید خبرې زموږ نمایده باید تاسو سره څو خلک بده مطمئن سي چې دا خدای نه خواسته دا غله نه دي دا خلک دي چې وظایف لري دي وظایف د کنټرول په خاطر راوته لري
دا غله ستاسو نیولې دي دوی په کوم ډول غلاو کې لاس لار خلک کې تختول یا لارې شو کولې څه ډول غلاوي کولې
مخکې چې موږ نیولې و یو تی دا خلک و چې اختطافونه کول خلکو ته پیغامونه ورکول دي ټلیفون لاره یا به ورته ویل چې دغه پیسې راولېږه یا د زوی بې هغه چې غادي سید کرم په ولسوالۍ کې هغه څو وخته مخکې موږ نیولي وو او دغه غله چې دوی همیشه لارش کولې پلارو ته به راوتل په وخت ناوخت کې خلکو نه به پیسې اخیستلې د پولیسو په نامه باندې یا ناوخته به چې وه خپل د غلا داسې نور هغه به لباس به اغوزو چې حتی د ده به څېره بېخي نه پېژندل کېده یو قسم نقابونه به یې تړلي له دې هغه نه استفاده کوله خلک یې لوڅول لارش کولې.
څومره ډاډمن یاست چې په راتلونکي کې دغه رقم دا ډول غلاو مخه ونیول سي په دې سره چې تاسې وایي سي تر نوې ستو پورې شمیر پورې کسان منیولې دي
منګ لیل اعلان کومل ډاټ منیولې دي پکتیا ولز پکتیا خلک دي پکتیا اوسیدونکو منګ سروس کومل همکار دي په منګ باندې دا باور پیدا کړی ده چې واقعا منګ دوی ته څو غروخي هغه څوک چې ناوړه عمل سره رسی جرم کوي نو مجرمین کوي دوی ته غروخي دوی نه خوشی کوي دوی د قانون منګل ته سپوري په نن دا باور په منګ باندې ان شاء الله منګ سره به هم کاری وکي او هیڅوک به ونه سي کولای په پکتیا کې یا د پکتیا په لوی لارو کې دوی فلارش کوونه بریالي سي
خلک دا شکایت کوي چې غلوونی ولسی داس کسان ونی ولسی هغه بیا برته دی نظامی ارګانونو د پیسو په مقابل کې خلاصي کې داس کوم پیخه خونه لري تاسو
الله الله موږ نه لرو زمونږ ولس شاهد د زمونږ مطبوعات شاهد دي همیشه چې موږ هر څوک نیولې د مطبوعات لارې نشر کړې دي او د میډیا ته د خلکو ته خوده لځه خلک زمونږ ونی ول عمل علم عدلی او قضایي ارګانو ته تسلیم کړی دي
د پکتیا امنیت قومندان زلمی اورګاخیل په دغه ولایت کې پورسیو کې د نیول شوې خلکو په اړه څرګندونه کوله
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز ورځ
افغان ولسمشر حمید کرزی له خلکو او کاروانګرو وغوښتل چې د نیالګیو او ونو په کرلو او شینولو سره خپل باغونه او د اوسېدو سیمې زرغونې کړي ولسمشر کرزی په خپل 1992 وینا کې د نیالګیو پر روزنه او ساتنه هم ټینګار وکړ افغان ولسمشر وای باید پر کرنیزو مځکو کورونه جوړ نشي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند د ولسمشر کرزی دغه وینا اوریدلې رپورټ یې راکوي
د نویل مریس کال او پسرلی پر رسیدو سره افغان ولسمشر د باغونو ځنګلونو کرنیزو او د اوسېدو په سیمو کې د نیالګیو پر ایښولو او زرغونتیا ټینګار کوي ولسمشر حمید کرزی په خپل رادیو وینا کې له خلکو او کروندګرو وغوښته چې د خپل کروندو او کورنو د زرغونتیا لپاره ډیر کوشش وکړي تر دې مخکې کابل ښاروالۍ پر دکان لرونکو د نیالګي ایښول او د هغوی ساتنه جبري کړې وه او هغوی ته ویلي وه که له نیالګۍ سره بې پروایي وکړي نو جریمه به سي که څه هم په تیرو 11 کلونو کې په ټول هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو په لکونو نیالګي شي چې ډېره برخه یې بېرته وچه سوې ولسمشر کرزی وایي چې باید د هیواد د زرغونتیا لپاره تر دې هم ډېر کوشش وسي ښاغلی کرزی په خپله راډیو وینا کې له ټول افغانانو د هم وغوښته چې پر کرنیزو مځکو دې کورونه او نورې ودانۍ نه جوړوي له دې سره چې هر کال حکومتي او غیر حکومتي ادارې په افغانستان کې په لکونو نیالګي کښېنوي خو خلک وایي چې مسؤول ادارې روزنې او ساتنې ته پام نه کوي په افغانستان کې ښاروالۍ او نورې مسؤولې ادارې بیا د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي چې د نیالګیو په ساتنه او روزنه کې مرسته وکړي
په روانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو د لوبي له نتیجې هم خبرو خو اوس په پاکستان ته ورشو پراتونکو دوه اونیو کې به په پاکستان کې د پیپلز ګوند حکومت دوره بشپړ شي او پارلماني انتخابات به ترسره شي دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو منتخب ملکی حکومت د خپل کار دوره پای ته رسوي په تیرو څو کلونو کې اوازې وي چې د پاکستان تر ټولو قدرتمنه اداره پوز به د پیپلز پر حکومت کودتا وکړي خو اوس چې د دې حکومت صرف دوه اونۍ پاتې دي څوک د کودتا اټکل نه کوي خو له دې سره سره به پوز انتخابات په ځیر وڅاري ځکه چې پوز نه غواړي چې د دغه هیواد په کلیدي امنیتي مسایلو کې ملکیان زیات رول ولري فارن پالیسي خبرونه په دې باب یو لیکنه خبره کړي چې غټ کې اسمت څاروانه وروي
تیرونه د پاکستان د لوی رئیس جنرال پرویز کیانی په شمول د دغه هیواد امنیتي چارواکو ول چې پوز به د هیواد په روانو انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي فارن پالیسی د کتونکو په نظر دا څرګندونه د پام وړ بللې دي ځکه چې د حقوقي په باور د پاکستان پوز په هغه صورت کې چې کودتا کوي وایي چې د دې کار پلان لري د دې نشې په نظر تیر 15 کلونه د پاکستان د پیپلز ګوند حکومت لپاره لستونزو ډک کلونه ول تر ټولو لوی چیلنج د ستري محکمې له لوري د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو د بیا پرانستل کېدو په اړه له سویس څخه د پاکستان د صدر اعظم رسمي غوښتنه وه د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د ستري محکمې له لوري سلبي صلاحیت شو د غرض له متحده قومي غورځنګ سره چې په ځلونو له حکومت څخه د جلا کېدو خبرداري ورکړي وو له پیپلز ګوند سره کمزوره ائتلاف مات شو فارن پالیسی د کتونکو په نظر وای چې احتمالا د پیپلز ګوند حکومت د دوغو ستونزو په جوړولو کې پاوس لاس درلود. د پاکستان پوز شاوخوا درې لسیزې پر دغه هیواد حکومت کړی او اوس د پاکستان په خلکو کې داسې باور رامنځته شوی چې له فاسدو او بې کفایته حکومتونو څخه یوازې پوز حتی د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د ختمېدو په قیمت خلاصولی شي. فارن پالیسی وایي داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی بي چې پوز دې کودتا وکړي، ځکه چې انتخاباتو او د پیپلز ګوند حکومت د دورې پای ته رسېدو ته لږ ورځې پاتې دي. همداراز داسې نښې نشانې هم نه تر سترګو کېږي چې پوځ دې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ نیت ولري. په تېره بیا په اساسي قانون کې د شلم ترمیم له برکته چې په 2012 کال تصویب شو د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون ګمارل شوی دی. پوځ د انتخاباتو پروسه په ځیر ساري او غواړي چې د هیواد په کلیدي امنیتي مسئلو کې د ملکیانو دخالت محدود کړي. د پوځ لپاره افغانستان، هند، اتم بم او حتی له امریکا سره اړیکې خاص لومړیتوب لري. فارن پالیسی د خپلې د لیکنې په دوام کې لیکي نړیوال هم دلچسپي لري چې د مارچ په 14 پاکستان ته زیر ووسی، ځکه چې د پیپلز ګوند حکومت دوره بشپړی شي. تر دې مخکې د پاکستان پر منتخبو ملکی حکومتونو د خپلې دورې تر بشپړولو مخکې کودتا وشوي او یا هم داسې ملکی حکومتونه پرېښودل شوي چې دوره بشپړه کړي چې پوز ګمارلی وي.
په راپورټ کې مو د فارن پالیسی خبرونه په وینا واوریدل چې د پاکستان پوز نن سبا په سیاسي چارو کې هغومره لاسوهنه نه کوي لکه پخوا چې کوله. د پاکستان په پوز دا تور هم پوری کیږي چې جنو کسانو یې د اسامه بن لادن په ساتنه کې مرسته کوله. ابن لادن وړم کال په بټاباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو هغه په هغه ځای کې وواژه چې هلته د پاکستان د پوز یو غشتلی مرکز هم شته. اوس د القاعده شبکې د دغه پخواني مشر اسامه بن لادن زوم چې په انقره کې نیول شوی او امریکا ته انتقال شوی او ټاکل شوی د جمعې په ورځ د امریکا په یوه محکمه کې راڅرګند شي. سلیمان ابو غیث د القاعده شبکې یو تبلیغ کوونکی بلل شوی او پر امریکا د سپتمبر د 12 په برید کې په لاس لرلو هم تورن شوی دی. د فرانسې خبری آژانس په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د اوسامه بن لادن نیول سوی زوم شایي پر امریکایانو د بریدونو د طرحې په تور د جمعې په ورځ یوې محکمې ته راوستل سي. د امریکا د عدلیې وزارت د تورونو د لست له مخې سلیمان ابو غیث چې 30 کلن دی، د کویت اوسیدونکی او د القاعده شبکې تبلیغ کوونکی او متحد ګڼل سوی دی، د اعتراف کړی چې امریکایي اتباع یې وژلي دي. د ترکیې چاپ حریت ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې ابو غیث تیره میاشت د امریکایي چارواکو لخوا د انقرې په یوه لوکس هوټل کې ونیول سو، مخکې تر دې چې امریکا ته انتقال سي اردن ته ولیږل سو. دا چې د اسامه بن لادن زوم څنګه په امریکا کې یوه زندان ته انتقال سو، د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی او د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا لوی څارنوال هیریک هولډر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا ابو غیث نیولو ثابته کړه چې امریکا د هغو کسانو له تعقیب څخه خلاص نه اخلي چې پر نیویارک او واشنگټن یې د سپتمبر د 12 بریدونه کړي او شاوخوا 3000 کسان یې وژلي دي. د فرانسې خبری اژانس په حواله د جمهوریت غوښتونکي ګوند ځینو سناتورانو د ګوانتنامو زندان ته د ابو غیث د نه لیږلو له کبله د اوباما پر ادارې انتقادونه کړي. په دې کې یو هم سناتور لینسی ګراهم دی.
And when we find somebody like this,
دی وی کله چې موږ بن لادن او د القاعده مهم مشرانو ته داسې ورنږدې کسان پیدا کوو، زما په نظر وروستی کار چې په دې نړۍ کې غواړو وکړو دا به وي چې دی په یوه ملکي محکمه کې محاکمه سي. دا سړی باید د ګوانتنامو په زندان کې وي. اژانس د امریکا د استازو د جرګې د استخباراتي کمیټې د مشر مایک راجرز خبري هم راخستی چې ویلي دي کله چې د القاعده شبکې مشران د جګړې په ډګر کې نیول کیږي د محاکمې لپاره د امریکا ته نه راوستل کیږي. د ویلی د جګړې له دشمنانو سره مو چلند باید له دشمن سره د چلند غونډې وي. د امریکا محاکم د دوی لپاره مناسب نه دي. ځینې چارواکو چې نمونه نه داخل سوي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د ابو غیث په نیولو کې اف بی آی ادارې مخکښ رول درلود. اژانس لیکي ابو غیث په 2002 میلادي کال کې له افغانستانه ایران ته قاچاق سو، خو لنډه معلومه چې د ایران کې تر څارنې لاندې وو. کڅنګ ویل کیږي ابو غیث د القاعده شبکې یو مهم غړی و چې د سپتمبر د 12 په بریدونو کې هم لاس درلود.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ګڼ اسمسونه را رسیدلی دي او پکې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبي د نتیجې پوښتنه شوې ده. دغه اوس څو شېبې مخته په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې سکاټلند مات کړي. لومړی بیټنګ سکاټلندیانو پیل کړ او په ټاکل یو 50 ورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 295 منډې جوړې کړې. د سکاټلند په بیټسمینانو کې د پیل لوبغاړي کارت زیر 133 منډې وکړې. د سکاټلند په لوبغاړو کې د ډیفي لوب هم د پام وړ و، هغه 45 منډې د خپل ټیم لپاره جوړې کړې، خو له دغو دوو لوبغاړو ورهاخوا د سکاټلند نور بیټسمینان شونه چلیدل. د دې سربیره د 260 منډو هدف ګران و، خو د افغانستان د سر لوبغاړي محمد شهزاد په پیل کې ژر ژر 48 منډې وکړې چې له دې سره افغان ټیم په پښو ودرېده، او بیا کپتان نبی 25 منډې وکړې او دا لوبه د افغانستان په ګټه پای ته ورسوله. له همدې سره د ازادي راډیو دغه ماشه منی خبري مجله سر ترسیټي سیسمیا باسل تاسو سره